السلام علیکم د سحر وبچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مو چلے اوریدو ته هر کله کوم نن پنځشنبه د 1409 مریس کال د اقرب وشتمنه ته د 2013 میلادي کال د نومبر ل 13 سره برابر ده د غراز نن د لوی اختر درې مورس هم دوه په هم دی هله چې د اختر خوخی مو په آرام او نیکمرغه فضا کې منزل وي د ازادي رادیو د نورسې 12 خبرونه پیلو په دې خبري مجله کې اوري چې د امریکا ولسمشر په لزبن کې د ناټو د سر مشرزي په درشل کې خپلو امنیتي سلاکارانو سره غونډه کړې ده نور مهم رپورټونه هم لرو خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ د متحده ایالاتو جمهور رئیس په لزبن کې د ناټو د سر مشرزي په درشل کې خپلو امنیتي سلاکارانو سره 13 ورځ کتنه وکړه او د دې غونډې په اړه ورسره خبرې او سلا مشورې وکړې د افغانستان د بارنیو چارو وزیر زلمی رسول 13 ورځ په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د باندنیو چارو له وزیر سره د لزبن د غونډې له افغانستان نه د بارنیو ځواکونو د وتلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر موضوعاتو خبرې وکړې ناټو او لویدیز مقامات ټینګار کوي چې راتلونکي کال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د کمیدو په صورت کې به هم د نړیوالو قوتونو عملیات له 2014 کال اخوا هم په افغانستان کې دوام وکړي د کندز په دشتیارچی ولسوالۍ کې 13 ورځ ناوخته یو 14 شوې چې یو تنې مړ کړی او یو بلې ټپي کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړۍ قوتونو د تهران او مسکو ترمنځ د همکارۍ او مخې ته خنډونه نه جوړوي په نیویارک کې ملکی محکمې د ګوانتنامو زندان یو بندي ته پر امریکا د بریدونو او القاعده شبکې سره د تړاو له ګڼ شمېر تورونو براءت ورکړې ده او 13 ورځ د یونان په پایتخت اتن کې سلګونو کسانو د دیکتاتورۍ ضد پاڅون د کلیزې د لمانځلو پر مهال د امریکا د سفارت مخ ته مظاهره وکړه او مظاهره کوونکو د پولیسو سره اخو ډب نښته هم ترسره کړه ټاکل شوې ده چې سبا ته د پرتګال په پایتخت لزبن کې د ناټو سره مشرزه چې د بحث یو مهمه موضوع ده افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو موضوع ده جوړ شي د امریکا ولسمشر بارک اوباما چې په دې سره مشرزه کې د ګډون لپاره نن پرتګال ته روانېږي پرونی په سپینه ماڼۍ کې خپل لوړپوړو امنیتي سلاکارانو او پوځي مشاورینو سره او د سیمې لپاره خپل استازي سره وکتل او د تروریزم په وړاندې د وروستیو پرمختګونو او په افغانستان کې د ناټو د روزونکو ماموریت لپاره د نویو ژمنو او هم افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو پر موضوع خبرې ترسره کړې دا موضوع تفصیل نوریاس نوری اورو
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د ناتو په سرمشیزه کې د لګډون د مخه پرون لخپل جګپوړو امنیتی سلاکارانو سره وکتل په دې سرمشیزه کې به چې سبا او بل سبا د پرتګال په مرکز لزبون کې جوړیږي تر 2014 میلادي کال پورې رسمن افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو پلان تصویب شي په دې غونډه کې چې په میاشت کې یو ځلې په سپینه ماڼۍ کې جوړیږي د بارک اوباما امنیتي او پوځي سلاکارانو او دغه راز د سیمې لپاره د هغه استازو برخه واخیسته سپینه ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې په دې غونډه کې اوباما ته په سیمه کې د القاعده شبکې د تخریبولو له منځه وړلو او ماتولو په برخه کې د پرمختګونو په باب معلومات ورکړل شول د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې اوباما وروسته په لزبون کې د ناتو د سرمشریزې لپاره په تیاری و او د افغانستان په ارتباط په دې هیواد کې د ناتو د روزونکو ماموریت لپاره د نورو پوځي روزونکو په برخه کې د ځینو هیوادونو من جمله کاناډا د وروستو ژمنو او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر موضوع تمرکز وکړ یو شمیر هیوادونو په وروستیو کې د افغان پوځیانو د روزنې د ګړندي کولو لپاره دې هیواد ته د سلګونه پوځي روزونکو د استولو ژمنې کړي ترڅو تر 2014 میلادي کال پورې چې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي د دې هیواد د ملي اردو لپاره کافي پوځیان وروزي د لزبن د غونډې یوه اساسي موضوع هم تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په اړه په هغه پلان بحث کول دي چې په ترڅ کې د روان میلادي کال پایله په تدریجي ډول د افغانستان د مختلفو ولایتونو کنټرول افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي د سپینې ماڼۍ د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې دغه راز په دې غونډه کې له افغانستان سره د اوږدې مودې شراکت د پرمختګ موضوع هم وڅېړل شوه سپین مانی وویل دا غونډه په پاکستان کې د سختدریزو وسله والو د له منځه وړلو او په سیمه کې د ثبات د هڅو په برخه کې د هغو پرمختګونو په څیړلو سره چې د پاکستان او امریکا د ستراتیژیکي ډیالوګ په چوکاټ کې ترلاسه شوي پای ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې اوباما د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن د لزبون په لور روان شي. هغه یو کال مخکې افغانستان ته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره دې هېواد ته د 10,000 نورو سرتیرو د لیږلو د پریکړې تر څنګ اعلان وکړ چې د 2011 میلادي کال له جولای میاشتې به له دې هېواد د امریکایي سرتیرو ایستل پیل کړي. خو سپینې ماڼۍ روانه اونۍ دا افشا کړه چې په دې پلان کې بدلون راغلی او یو شمېر امریکایي ځواکونه ښایي د 2014 میلادي کال تر پایه چې له دې هېواده د ځواکونو د وتلو د پروسې د بشپړولو لپاره وروستۍ نېټه ټاکل شوې ده په دې هېواد کې پاتې شي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د باراک اوباما همکار ډوک لوټي د تیرې سهشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې په وروستي یو کال کې د نړیوالو ځواکونو د پیاوړي کېدو په نتیجه کې د دې شرایط برابر شوي چې راتلونکي کال له دوبي څخه له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر پیل شي. خو د هغه په وینا دا د یوې ورځې مسله نه ده چې یو دم دا کار بشپړ شي، بلکې دا یوه تدریجي انکشافي پروسه ده چې بهیر به له نږدې څارل کېږي. د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه به په ګډه پر دې بهیر څارنه کوي. په دې معنا دوی به د سیمو د شرایطو له څېړلو وروسته پریکړه کوي چې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پروسه په څه ډول پرمخ لاړه شي. د پلان له مخې د ناتو ځواکونه به د روان میلادي کال له پیله په هغو سیمو کې امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې کولی شي د دغه مسؤلیت له اودې ووزي. د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هېواد د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پلان چې ولسمشر حامد کرزي وړاندې کړی و نړیوالې ټولنې د تېرې جون په میاشت کې ملاتړ وکړ. د دې پلان له مخې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې باید د ټولو 4 ولایتونو امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د اوباما همکار ښاغلي لوټي زیاته کړه کله چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو درېږي دوی به یوازې پرې نه ښودل شي، بلکې د ناتو ځواکونه به تر شا ولاړ وي او له افغانستان سره به خپل شراکت ته تر هغو پورې دوام ورکړي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونه د پرمختګ چارې بشپړې شوې نه وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون په واشنگټن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې د لزبون په سرمشریزه کې به د هغې ستراتیژۍ ملاتړ وشي چې له مخې په 4 کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه سپارل کېږي.
We expect to begin the process of transition.
دا وایي موږ هیله من یو چې له راتلونکي 2011 کال څخه د امنیتي مسؤلیتونو بهیر په هغو سیمو کې پیل کړو چې زموږ په نظر اوس پکې کافي روزل شوي افغان پوځیان حضور لري چې کېدای شي کنټرول ورته وسپارل شي. افغان امنیتي ځواکونه اوس عملا په یو شمېر سیمو کې امنیتي چارې په خپله سنبالوي او اوس موږ د دغې پروسې په منځ کې یو او دا څېړو چې په څه ډول دغه پروسه تکمیله کړو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وویل نړیواله ټولنه د امنیتي مسؤلیتونو سپارلو چیلنج ته تیاره ده. هغه وویل موږ دغه هدف ته په راتلونکو 4 کلونو کې رسیدلی شو. دا اوږده موده ده. د هیګ په وینا لومړنۍ نړیوالې جګړې همدومره دوام کړی و.
د نوریاس نوری په ریپورت کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خپل لوړپوړو امنیتي سلاکارانو او د سیمې لپاره خپل استازو سره کتنه وکړه او د تروریزم په وړاندې د وروستیو پرمختګونو او په لیسبن کې د ناتو د سرمشریزي د اجنډا په اړه خبرې وکړې.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ناتو د مشرانو تر غونډې دوه ورځې مخکې ویل چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم ناتو په افغانستان کې عملیات وکړي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې تر 2014 کال پورې به د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګوي چې د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. خو رپورټونه څرګندوي چې دا مسله د جمعې او شنبې پر ورځ پرتګال په مرکز لیسبن کې د ناتو په سرمشریزه کې سرل کېږي. د ناتو ملکی استازي په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته هم د پوځي عملیاتو پر خبره ټینګار کړی. د موضوع تفصیل د لویدیځو اشانسونو په استناد له احمد شیبر څخه اورو.
د ناتو ملکی استازی وای چې ناتو شای له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې یو شمیر پوځي عملیات ترسره کړي. 2014 کال د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د ورسپارلو لپاره ټاکل شوی دی. دغه تبصره د دې څرګندونه کوي چې د بهرنیو ځواکونو عملیات په پوره روانه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې دوام وکړي. مارسیډول په کابل کې خبریالانو ته وویل 2014 میلادي کال وروستی ټاکلی ضرب الاجل نه دی. دا هدف دی چې د منلو دی خو د ضمانت نه دی. د ناتو ملکي استازي زیاته کړه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل به ورو ورو وشي، له ولسوالیو به پیل شي او بیا به د ولایتونو په کچه تطبیق شي. مارسډل بیا وویل د هرې سیمې وضعیت ته به کتل کیږي، هلته به امنیت ته پام کیږي، په هغه سیمه کې به د افغان ځواکونو ظرفیت ته توجه کیږي او په سیمه کې به په حکومتدارۍ کې د اصلاحاتو مسلې ته هم پام کیږي. بیا به یې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. مارسډل دا هم وویل چې د افغانستان یو یا دوې برخې به داسې وي چې د پوځي واک له انتقال وروسته به هم هلته په 2015 کال او له هغه وروسته د ناتو له لورې د امنیت ساتلو ته اړتیا وي. د ناتو ملکي استازي بیا په مشخص ډول کندهار، هلمند او کونړ ولایتونه یاد کړل چې د ده په وینا د دښمن له دریو برخو دوې برخې فعالیت په دغو سیمو کې دی، نو شاید د دغو ولایتونو امنیت په اخره کې افغانانو ته وسپارل شي. مارسډل بیا څرګنده کړه چې د مخالفو وسلوالو له لوري 50 په سلو کې شخړې په لسو ولسوالیو کې کیږي. مارسډل وویل کله چې افغان ځواکونو ته امنیتي چارې وسپارل شي، ځانګړي پوځي واحدونه به بیا هم احتمالا ترورستان په نقشه کوي. ټاکل شوې ده چې د جمعې او شنبې په ورځو د پرتګال په مرکز لیسبن کې د ناتو مشران د افغانستان مسله وڅېړي. دا روان کال دریمه ستره غونډه ده چې د افغانستان په اړه جوړې شي. په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د تلفاتو له ډېرېدو سره لویدیځ هېوادونه په داخل کې تر فشار لاندې دي څو له افغانستانه د عسکرو د وتلو لپاره لاره ولټوي. د لیسبن د غونډې په اړه د ناتو ملکي استازي وویل چې هلته به افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړي چې له مخې به یې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې بهرني له افغانستان سره د مرستې ژمنه وکړي. د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې په برخه کې به موافقه وشي او د افغان مشرتابه د روزنې د صلاحیتونو د غښتلي کېدو لپاره به ژمنه وشي څو افغانان د خپل هیواد امنیتي چارې په بشپړه توګه په خپله غاړه واخلي چې د دې کارونو ترسره کېدو ته د اوږدې مودې په مخه افغانستان سره نړیوالو تعهداتو ته اړتیا شته.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د فرانسې نوې ټاکل شوې دفاع وزیر وایي افغانستان د ټولو خکلو اړخونو لپاره د یو دام حیثیت لري. نوموړی وایي چې هیواد به په لیسبن کې د ناتو په سر مشریزه کې په دې اړه بحث وکړي چې څرنګه په افغانستان کې خپل پوځي حضور کې کموالی راولي. په دې اړه د رویټرز خبري آژانس رپورټ جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د فرانسې نوی دفاع وزیر آلن جوپه د چهارشنبه په ورځ وویل چې افغانستان د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره د یو دام حیثیت لري. جوپه چې پخوا د فرانسې د صدر اعظم په توګه هم کار کړی، په کابینه کې د ولسمشر نیکولاس سرکوزی لخوا د نویو بدلونونو په ترڅ کې د یکشنبه په ورځ د دفاع وزیر په دنده وګمارل شو. له دې مخکې هم داسې تمه کېده چې فرانسه به په راتلونکي کال کې په دې هیواد کې د 2012 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې خپل سرتیري له افغانستانه وباسي، خو د نوي دفاع وزیر څرګندونو دا توقعات نور هم زیات کړل. که څه هم په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه په فرانسه کې ډیر پلویان نه لري، خو دې هیواد خپل شاوخوا 3500 سرتیري افغانستان ته استولي او تر اوسه یې لږ تر لږه 50 سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي دي. د فرانسې پخوانی دفاع وزیر هر مورین مخکې ویلي و چې هیواد به په 2011 کال کې د خپل مسؤلیت له دوو زونونو څخه په یو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو هڅه وکړي. آلن جوپه له یورپ ون په نوم راډیو سره په مرکه کې وویل چې فرانسه به هڅه وکړي څو د جګړې په ډګر کې د جګړې چارې ګام په ګام افغانانو ته وسپاري او د لیسبن په غونډه کې به دا څېړنه وکړي چې څنګه افغان ځواکونو ته د هغو سیمو امنیت وسپاري چې اوس د فرانسوي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. جوپه وویل دا به موږ ته موقع راکړي څو د هغه مهالویش له مخې چې دقیق هم نه دی په دې اړه غور وکړو چې څنګه خپل ځواکونه له وضعیت سره سم تنظیم کړو. نوموړي زیاته کړه موږ یوه ورځ له افغانستانه وځو، خو موږ به دا کار هغه وخت وکړو چې د افغانستان حکومت د امنیتي مسؤلیتونو منلو ته چمتو وي. په افغانستان کې د فرانسې پوځي حضور ته په دې هیواد کې د افراطي وسلوالو لخوا د احتمالي حملو په وړاندې د امنیتي احضاراتو د یو مهم علت په سترګه کتل کیږي. د القاعده مشر اسامه بن لادن تیره میاشت د لومړي ځل لپاره په خپله وینا کې فرانسې ته ګواښ وکړ او په شمالي افریقا کې د خپل شبکې د څانګې لخوا د 15 فرانسوي اتباعو نیول یې تایید کړل. د فرانسې دفاع وزیر الن ژوپې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په نایجیریا کې نیول شوي د اریوا د انرژۍ د کمپنۍ 15 تنه مامورین به ژوندي وي کنه، وویل چې په اوس وخت کې د دې فرانسویانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره کافي دلایل شته.
د احمد تکل پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د فرانسې د دفاع نوی وزیر وایي چې افغانستان د ټولو ښکېلو خواو لپاره د یو دام حیثیت لري. قدرمن اوریدونکو، و بجې او 15 دقیقې شوې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته ساسې پام راړم. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په لیزبن کې د ناټو د سرمشریزي په درشل کې خپل امنیتي سلاکارانو سره تیره ورځ کتنه وکړه او د دې غونډې په اړه ورسره خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول تیره ورځ په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د باندنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره د لیزبن د غونډې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر موضوعاتو خبرې وکړې. ناټو او لوی دیز مقامات وایي که څه هم چې راتلونکی کال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو کمول پیلېږي، خو د نړیوالو قوتونو عملیات به له 2014 کال هاخوا هم په افغانستان کې ادامه ومومي. د قندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې 13 ورځې یوې چاودنې یو تن مړ کړی او یو تن ټپي کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د نړۍ قوتونه دي د تهران او مسکو ترمنځ د همکاریو مخې ته خنډونه نه جوړوي. په نیویارک کې ملکی محکمې د ګوانتانامو زندان یو بندي ته پر امریکا د بریدونو او القاعده شبکې سره د تړاو له ګڼ شمېر تورونو براءت ورکړی دی. او 13 ورځې یونان په پایتخت اتن کې سلګونو کسانو د دیکتاتوري ضد پاڅون د کلیزې د لمانځلو پر مهال د امریکا د سفارت مخې ته مظاهره وکړه چې پکې د پولیسو او هغوی ترمنځ اخو ډب نښته هم رامنځته شوه. تاسو له ازادي رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صبا 1206 نوي باندې اوریدل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې د لومړۍ درجې شکایتونو څېړل پای ته رسیدلی او د انتخاباتو د وروستیو نتیجو اعلان ته لاره خلاصه کړې ده. همدارنګه د رپورټونو له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د لوی اختر په ورځو کې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. معصوم میوند په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د انتخاباتو د نتیجو د اعلان د نیټې پوښتنه کړې ده.
د ټاکنو خپلواک کمیشن تر اوسه پورې هم انتظار باسي چې د شکایتو کمیشن له لوري وروستی راپور موږ ته راورسیږي او وروسته د دوی د تصامیمو په رڼا کې موږ وکولی شو چې نهایي پایله اعلان کړو.
د دې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کاندیدانو مظاهرې وکړې. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون او د شکایتونو پر کمیسیون باندې تور ولګوه چې په درغلیو کې لاس درلود. د دې ترڅنګ ځینو نورو کاندیدانو هم په درغلیو کې لاس درلود او درغلي ډېرې سوي دي. د دوی په وینا باندې ایا د دوی دغه تظاهرات په نظر کې نیول سوي دي د وروستي نتیجو په اعلان کې او که څنګه؟
د ټاکنو خپلواک کمیشن په داسې موقف کې نه ده چې د چا فشار په ځان باندې ومني. یعنې موږ هیڅ ډول داسې مواردو ته چې د قانون سره اړخ نه لګوي اقدامات وکولی شي، دا موږ حق نه لرو د قوانینو په اساس باندې. په هیڅ ډول باندې دا مظاهرې او دا لاریونونه د ټاکنو خپلواک کمیشن په پرېکړو باندې کوم اثر نه شي غورځولی، ځکه چې زموږ موقف واضح روښانه ده. هر چا چې په یو انتخاباتي حوزه کې ډېر رایې ګټلې دي هغه به بالاخره پارلمان ته لاره پیدا کوي. نو موږ د کوم چا لپاره داس کار نه شو کولای چې هغه مظاهرې وکړي چې د هغې رایې زیات کړو یا کمې کړو، ځکه چې دا د ټاکنو خپلواک کمیشن صلاحیت یا دا د افغانستان د خلکو پرېکړه ده چې بالاخره څوک د ملت په کور کې استازی
کوي. ښاغلی نور، د لومړنیو نتیجو او وروستي نتیجو اعلان به کوم نور تغیرات هم ولري د ځان سره؟
موږ څلور ډوله پایلې درلودلې: محلي پایلې، نسبي پایلې او بالاخره ابتدایي پایلې. چې دغه درې پایلې د ټاکنو خپلواک کمیشن د واکونو څخه ول چې باید اعلان کړي. کله چې موږ ابتدایي پایلې اعلان کړې، د هغې څخه وروسته ټوله موضوع یا ټول دغه موارد مربوط کېږي د شکایت کمیشن. نو امکان لري چې شکایت کمیشن زیات بدلونونه راوستي دي، ځکه چې هغه شکایتونه چې مستند ول او په ځینو مواردو کې تقلبات او تخطیانې شوي وي، د هغې محلات او مراکز په هکله شکایت کمیشن طبعا تصامیم نیولي دي. نو دا طبعا ځینې تغییرات راوستلی شي. یعنې هغه کاندیدان چې په نومانیو پایلو کې وړونکي دي امکان لري چې په نهایي پایلو کې وړونکي نه دي. دا به جوته شي چې بالاخره د شکایتو کمیسیون د پریکړو او تصمیمو په اساس باندې څوک په نهایي پایلو کې وړونکي دي او څوک نه وړونکي دي.
بل خبره دا ده د راپورونو سره سم هغه ژغ چې ثبت شوی و چې د ویل کېدل د یو لوړ پوړي چارواکي او د کمیسیون د یو کارکونکي سره خبرې کولې، دغه لاسوهنې به هم د انتخاباتو په وروستي نتیجو کې څه اغیز ولري؟
هر څه چې تخصصي متقلب ترسره کړی دي، هغه د افغانستان د قوانینو په اساس باندې د شکایت کمیسیون دنده ده چې هغې ته رسیدګي وکړي او د هغې په هکله باید پرېکړه وکړي. وروستۍ تلیفوني مکالمه چې ثبت شوې وه، دا باورې لومړی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو سره شریکه، ما په خپله البته مطبوعاتو وویل چې داسې یو مکالمه شتون لري. همدا اوس دا مکالمه جمع ټول هغه موارد چې په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شتون درلوده دا موږ د شکایت کمیسیون ته ور ولېږل تر څو دوی وکولی شي په دې برخه کې لا زیاته څېړنه وکړي.
د لوی څارنوالۍ د هغه دریځ په وړاندې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وړاندې درلودلی او دې ته یې وخت هم ورکړی و، آیا د دغه خبرداری په اړه باندې هم ته ویلی چې د انتخابات خپلواک کمیسیون په دریز کې څه تغییر راغلی دی؟ نوې خبر به څه پکې کې؟
په هیڅ ډول باندې نه. زموږ موقف هغه پخوانی موقف ده. لوی ترنوالی نور نهادونه په هیڅ ډول باندې نشي کولای چې په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. به دې تصمیم څخه نه موږ شاته کېږو او نه شاته شوي یو. اول هغه مورد چې جرمي سبق لري په هغه صورت کې موږ ورسره همکار یو، هغه هم باید مشخص چینل چې د شکایت کمیسیون له لارې باید موضوع ته ورته
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وای نور محمد نور چې د انتخاباتو د نتیجو او د غراس په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د شکایتونو په باب د څېړلو په اړه ازادي رادیو خبري الته معلومات ورکول.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راسته ولیدي.
د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ نه ډاکټر سید میر توحیدیار د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام وای او لیکي، دلته د مومندري ولسوالۍ کې د ایمل خان بابا په نوم لیسه شته خو د تعلیم لپاره بالکل هیڅ پکې نشته. د ننګرهار ولایت د تعلیم او تربیه د ریاست د محترم مقام څخه غواړم چې دې طرف ته خاصه توجه واوروي. سلام له طرفه محمد نبی، کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ. زما یو پیغام نشر کوي، مونږ د اربکیانو نه ډیر پتنګ یو. مونږ حکومت څخه هیله لرو چې ملي اردو یا ملي پولیس راواستوي. دغه اربکیان ډیر ظلم او غلاو کوي او د پښتنو په خلاف کارونه کوي. نور علي له ننګرهار، زما له حکومت نه دا هیله ده چې د مومندرې په ولسوالۍ کې د ملي پیوستون کار شوی خو په سمه توګه نه دی شوی. ټولې لارې ویالې بیرته خرابې شوي او روپۍ د نوموړي په وینا مشرانو اخیستې دي. او عین الله نه لنګرهار ولایت څخه لیکي، هیله من یم چې د خوږیانو ولسوالۍ د شیرزاد عمومي سړک باید پوخ شي. د ازادي رادیو په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام باندې تاسو هم کولای شئ چې مهم رپورټونه او پزړې پور مطالب هم ووري او هم اولولای. د کندوز په دشت اشی ولسوالۍ کې 13 ورځ ناوخته یو 14 شوی چې مرګ جوبلې هم لارلې. د پیښي نور حال د ازادي رادیو خبريال نور محمد سهیم راکوي.
د کندوز ولایت له دشت ارچی ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوی دی چې چهارشنبه له غرمې وروسته د 3 بجو په شاوخوا کې د دغه ولسوالۍ په مرکز د ښاروالۍ کلوب ته چیرمه یو 14 شوې ده چې یو تن پکې وژل شوی او یو بل تن پکې ټپي دی. د دشت ارچی ولسوال شیخ صدرالدین ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرخه کې دغه پیښه تایید کړه. ویل چې دغه ماین د ریموت کنټرول په وسیله چاودلی دی چې هدف یې په سیمه کې یو تن اربکي قمندان مومن و، خو برخلاف د هغه زوی عبدالحفیظ پکې وژل شوی او یو بل تن چې ستار نومیږي پکې ټپي شوی دی او موټر هم بیخي له منځه تللی دی. لکه چې وایي جماین هدف قماندان مومن و، خو قماندان مومن په کور کې و چې زوی موټر بهر ته ویستلی او د ښار په لوري روان و چې د یو پلچک لاندې ایښودل شوی ماین وچاودید چې په نتیجه کې د هغه زوی عبدالحفیظ وژل شوی او یو بل تن انډیوال یې چې ستار نومیږي ټپي شوی دی. د یادونې وړ ده چې دا د لوی اختر په دویمه ورځ لومړنۍ پیښه ده چې په دشت ارچی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اختر په لومړۍ ورځ د خان آباد ولسوالۍ کې د یو پخوانی وژل شوي جهادي قماندان امیر قبر ته څیرمه د یو ایښودل شوي ماین د چاودنې له امله دوه تنه مړه او درې تنه نور ټپیان شول چې په ټپیانو کې کندوز ښاروال غلام محمد فرهاد هم شامل دی. هیرېدنه شي چې د دغو دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې ارتباط څوک مشکوک کسان نیولی شوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته ستاسې پام راړوم. ایران د نړۍ پر قوتونو غږ کړی چې د روسیې او تهران ترمنځ د همکاري او مخدینې نیسي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست د روسیې له نن تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویل ایران او روسیه په خپلو کې د اقتصادي، سیاسي او ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ پوره توان لري. مهمان پرست دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې ده د روسیې او ایران جمهور رئیس نن د آذربایجان په پایتخت باکو کې سره وګوري. د روسیې او ایران ترمنځ اړیکې په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال کړکېچن شوې کله چې مسکو تهران ته د میزایلو د اس 300 ډول سیستم او نورو حساسو وسلو پلورل لغوه کړه. د نیویارک ښار یوې ملکي محکمې پرون د ګوانتنامو زندان هغه بندي ته چې په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو باندې د القاعده شبکې په بریدونو کې په لاس لرلو تورنو لا ګڼ شمېر تورونو براءت ورکړ. په دې حملو کې شاوخوا 240 کسان چې 12 امریکایان ول وشل شوي وو. شپږ دېرش کلن تنزانیایي احمد خلفان ګیلاني یوازې د القاعده شبکې سره د امریکا ضد دسیسه کې د لاس لرلو په جرم محکوم شوی، خو نوموړي ته د وژنې او نورو 5 غټو تورونو څخه برات ورکړ شوی دی. د نوموړي مدافع وکیل استدلال کړی چې ګیلاني هغه مهال بې تجربې ځوان او القاعده شبکې په خپل پلان کې د نوموړي د ښکېلولو هڅه کړې ده. احمد خلفان ګیلاني ښایي د ثابت شوي تور له امله د محکمې لخوا په 40 کاله بند محکوم شي. نوموړي په 2004 کال کې په پاکستان کې له نیول کېدو وروسته په 2006 کال کې ګوانتنامو زندان ته واستول شو. هغه د ګوانتنامو لومړنی زنداني دی چې په نیویارک کې د ملکي محکمې لخوا محاکمه کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د هغو 15 شخصیتونو له ډلې څخه ده چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د متحده ایالاتو تر ټولو لوی ملکي جایزې ته نومول شوې ده. سپینه ماڼۍ وایي په دې ډله کې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش له 1998 کال څخه تر 1993 کال پورې د امریکا د ولسمشر په توګه پات شوی هغه هم شامل دی. جناقه علي کوزي د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
وال سټریټ جورنال امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د شپې لخوا د امریکا د خاصو ځواکونو په عملیاتو باندې د جمهور رئیس کرزي د وروستیو انتقادونو او دا چې امریکا له جمهور رئیس کرزي سره خپل مخالفتونه ناچیز او بې اهمیته بللي یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. د امریکا متحده ایالات چمتو دي د حساسیتونو کمولو په مقصد د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې افغان کمانډو ته زیاته ونډه ورکړي. ورسپانه لیکي که څه هم چې د امریکا د دفاع وزیر په شمول د دې هیواد پوځي چارواکي په افغانستان کې د شپې په عملیاتو ټینګار کوي، خدا هم وایي چې د جمهور رئیس کرزي انتقادونه حیرانوونکي نه دي او دا ځکه چې د په خصوصي لیدنو کتنو کې هم دا مسله یاده کړې ده. د امریکایي چارواکو په وینا د جمهور رئیس کرزي دا ډول انتقادونه په دې معنی نه دي چې ګوندې د امریکا خه متحد نه ده. وال سټریټ جورنال د امریکا د دفاع د وزیر رابرټ ګیز خبر راخسته چې وای واشنگتن له جمهور رئیس کرزي سره همکاري ته دوام ورکوي او دا ځکه چې د یو ښه شریک او ملګری دی. ورسپانې په کابل کې د ناتو د یو جګپوړي چارواکي خبرو ته اشاره کړې چې وای د دې لانجې غټول چې ګوندې د جمهور رئیس کرزي، امریکا او لویدیز ترمنځ بلتون رامنځته شوی هیڅ ګټه نه لري او په دې ډول بحثونو او ناندرو به هیڅکله هم له ښاغلي کرزي سره د نړیوالو همکارۍ بند نه شي او دا ځکه چې دی د افغانستان جمهور رئیس دی. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د انتقادونو او حساسیتونو د کمولو په مقصد به د شپې لخوا عملیاتو کې افغان کمانډوګانو ته زیاته ونډه ورکوي او په دې توګه به د جمهور رئیس کرزي اندېښنې او اعتراضونه هم لري شي. د نړیوالو کړکېچونو د ډلې خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان یوې بلې ستونزې ته اشاره کړې او لیکي د افغانستان قضایي سیستم په ډېر ناوړه حالت کې دی. خبرونه د دې ډلې د یو څېړونکي لخوا لیکي د افغانستان قضایي سیستم له پورته یعنی له سترې محکمې څخه رانیولې تر پایه پورې د زور آزموینې په یو ممبر بدل شوی او پرته له دې چې د افغانستان اساسي قانون په نظر کې ونیسي د اسلامي افراطیانو او جمهور رئیس کرزي ملاتړ کوي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې خبرونه لیکي په افغانستان کې د عدالت او د خلکو د حقونو د ساتنې په مقصد باید نړیواله ټولنه او افغان حکومت ژر تر ژره د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات رامنځته کړي. د خبرونې په باور نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په هیواد کې د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړي او کنه نو د افغانانو حقوق به تر پښو لاندې شي او په نتیجه کې به یې د خلکو، حکومت او بهرنیانو ترمنځ فاصله نوره هم زیاته شي.
د سهار ونیمې بجې شوې دي. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره مقیم نهیب له تاسو سره دی.
تشکر آقای رضوان. سلام شنوندگان عزیز، عیدتان مبارک. امید است که روزهای عید را خوش سپری کرده باشید. با این امید من امروز با تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین رویدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در خدمت شما قرار داریم. این هم تازه ترین سرخطها. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در رابطه با نشست سران کشورهای عضو ناتو با مقامات نظامی و سیاسی در قصر سفید مذاکره کرد. نماینده ملکی ناتو می گوید احتمال دارد که نیروهای ناتو حتی بعد از تسلیمی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در شماری از عملیات جنگی در افغانستان سهم بگیرد. وزیر دفاع جدید فرانسه میگوید افغانستان برای تمام جوانب درگیر همچو یک دامی است. وی میگوید در اجلاس ناتو در لیسبون روی این موضوع صحبت خواهد کرد که حضور نظامی نیروهای فرانسوی را در افغانستان چگونه کاهش خواهد داد. صدر اعظم استرالیا میگوید در اجلاس ناتو در مورد اینکه افغانستان مسئولیت‌های امنیتی کشورش را تا سال 2014 خود به دوش گیرد بحث و گفتگو خواهد کرد. بر اساس ارقام نشر شده کانادا کمک‌های انکشافیش را به افغانستان 50% کاهش می‌دهد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا با امتای افغانیش زلمی رسول در واشنگتن ملاقات کرد. آنها در این ملاقات روی مسائلی که با آجندای اجلاس ناتو ارتباط دارند، از جمله تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تمرکز نمودند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک عسکر آن کشور در نتیجه فایر دشمن در جنوب افغانستان کشته شد. حکومت ایالات متحده امریکا میگوید که مراعات و احترام به آزادی مذهبی در افغانستان و ایران رو به خرابی است. ایران از کشورهای پرقدرت جهان خواست تا مانع همکاری میان این کشور و روسیه نشوند. و ویکتور بوت تبعی روسیه که مظنون به فروش سلاح می باشد پیش از قضاوت ایالات متحده اقامه دعوا نموده که بی‌گناه است و بدون وثیقه و سند بازداشت شده است. در کنار این موضوعات ما در پهلوی این موضوعات ما مروری داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. حالا اولین مطلب. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در رابطه با نشست سران کشورهای عضو ناتو با مقامات نظامی و سیاسی در قصر سفید مذاکره کرد. قرار است فردا و پس فردا در لیسبون پایتخت پرتغال رهبران 28 کشور عضو ناتو مسئله تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را در افغانستان مورد بحث قرار دهند. در مورد جلسه قصر سفید احمد شبر گزارش می دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با مشاورین ارشد خود مسئله افغانستان را مورد بررسی قرار داد. این جلسه در حال برگزار شد که قرار است در جلسه سران ناتو بر روزهای جمعه و شنبه برنامه تحریزی شود که به اساس آن تا سال 2014 مسئولیت امنیت افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود. در نشست ماهانه قصر سفید مقامات نظامی، امنیتی و شماری از سفیران به روز چهارشنبه جمع شدند. در بیانیه قصر سفید در رابطه به این نشست گفته شده است که برای رئیس جمهور اوباما در مورد پیشرفت‌هایی که برای متلاشی کردن، خلأ سلاح کردن و شکست القاعده در منطقه صورت گرفته است، توضیحات ارائه شد. باراک اوباما به دنبال این معلومات به نشست سران ناتو در لیسبون تمرکز کرد که قرار است رهبران 28 کشور عضو ناتو در این نشست از برنامه انتقال قدرت به دولت افغانستان جریان 4 سال آینده حمایت کنند. دولت افغانستان در روند این انتقال مسئولیت توسعه و تأمین امنیت در سراسر کشور را به تدریج به عهده می گیرد و توسعه و واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان عنصر عمده این روند شمرده می شود. یک سال قبل رئیس جمهوری امریکا شمار نیروهای امریکایی را در افغانستان به 100,000 عسکر بلند برد و تعهد کرد که تحویل دهی مسئولیت امنیتی در افغانستان در جولای سال 2011 به نیروهای افغان آغاز خواهد شد. اما قصر سفید اخیراً آشکار ساخت که نیروهای امریکایی حداقل تا پایان سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. در این مورد داگ لوتی نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان به روز سه‌شنبه گفت که خارج شدن نیروهای امریکایی از افغانستان مربوط به شرایط است و جریان یک سال گذشته اگر به فعالیت‌های شورشیان به سطح جهانی دیده شود احتمال آن است که سپردن مسئولیت‌های امنیتی 34 ولایت افغانستان به نیروهای افغان آغاز شود. نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان افزود که سپردن مسئولیت‌های امنیتی جریان یک شب صورت گرفته نمی‌تواند، باید تدریجی و محتاطانه صورت گیرد. در رابطه با انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری در واشنگتن گفت:
We expect to begin the process of transition.
خانم کلینتون گفت انتظار داریم روند انتقال سال آینده آغاز شود. ما به این باور هستیم که از هم اکنون تا سال 2011 امکانات کافی برای آموزش نیروهای افغان وجود دارد تا مسئولیت به آنها سپرده شود. این نیروها در حال حاضر مؤثر و مسئولیت پذیرند و ما در جریان بازدید برنامه هستیم که چی گونه ترتیب شود. در پایان نشست قصر سفید، مسئله پیشرفت‌هایی که در گفت و شنود استراتژی آمریکا و پاکستان صورت گرفته است، بحث شد که چگونه با پاکستان برای از بین بردن ریشه‌های تروریسم در آن کشور همکاری شده می‌تواند.
مارک سیدویل نماینده ملکی ناتو میگوید احتمال دارد که نیروهای ناتو حتی بعد از تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در شماری از عملیات جنگی در افغانستان سهم بگیرد. مقامات ناتو گفتند که 2/3 حملات دشمن در 3 ولایت افغانستان، قندهار، هلمند و کنر انجام می‌شوند. اینها از جمله مناطقی هستند که گفته می شود شاید به حضور نیروهای ناتو حتی بعد از سال 2014 میلادی نیز نیاز داشته باشند. تفصیل در مورد اظهارات نماینده ناتو را از زرغون منگل می شنوید.
مارک سیدویل نماینده ملکی ناتو در افغانستان می گوید احتمال می رود نیروهای ناتو حتی بعد از تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بعد از سال 2014 هم بعضی از عملیات های جنگی در افغانستان را رهبری کنند. این بیانات سیدویل اولین اشاره به ادامه احتمالی حضور نظامی نیروهای خارجی به رهبری امریکا در افغانستان تا دهه آینده است. مارک سیدویل گفته است سال 2014 یک ضرب العجل نه، بلکه یک هدف می باشد، هدف امکان پذیر ولی نه حتمی. آقای سیدویل گفت انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان آهسته و تدریجی خواهد بود و این انتقال از ولسوالی ها شروع و به ولایات منتها خواهد شد. به گفته مارک سیدویل نماینده ملکی ناتو در افغانستان، انتقال مسئولیت‌های امنیتی در هر منطقه بر اساس 4 معیار صورت خواهد گرفت. اول، حالت امنیتی، دوم، توانایی‌های نیروهای افغان در محلات، سوم، آمادگی نیروهای ناتو و چهارم، اصلاحات در حکومتداری در افغانستان. به همین دلیل بعض مناطق افغانستان حتی بعد از جدول زمانی تعیین شده شاید نیاز به موجودیت نیروهای ناتو داشته باشند. به گفته سیدویل یک یا دو بخش افغانستان که در آن پروسه انتقال جریان دارد شاید حتی بعد از سال 2015 هم نیاز به موجودیت نیروهای خارجی در آن موجود باشد. پس سال 2014 یک نقطه اختتام نیست. 2014 حتی نقطه هم نیست که در آن ماموریت ناتو کاملا تغییر کند، بلکه این سال نقطه خواهد بود که در آن توازن ماموریت ناتو تغییر خواهد کرد. مقامات ناتو گفتند 2/3 حصه حملات دشمن در 3 ولایت افغانستان صورت می‌گیرد، یعنی در قندهار و هلمند در جنوب و کنر در شمال شرق افغانستان. این مناطق جاهایی اند که انتقال مسئولیت‌های امنیتی در آن به نیروهای افغان دیرتر از هر نقطه دیگر صورت خواهد گرفت. به گفته مارک سدول، سال 2011 و 2014 دو مقطع زمانی مهم برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در چوکات یک ماموریت طولانی تر خواهد بود.
شما در گزارش شنیدید در مورد اظهارات نماینده ملکی ناتو بود که گفته است نیروهای ناتو بعد از سال 2014 و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان باز هم در عملیات نظامی نقاط اساس در افغانستان باقی خواهند ماند. از سوی دیگر وزیر دفاع جدید فرانسه میگوید افغانستان برای تمام جوانب درگیر همچون یک دام شده است. وی میگوید در اجلاس ناتو در لیسبون روی این موضوع صحبت خواهد کرد که حضور نظامی نیروهای فرانسوی را در افغانستان چگونه کاهش خواهد داد. جزئیات این گزارش را نیز از زرغون منگل میشنوید.
آلن ژوپه وزیر دفاع جدید فرانسه میگوید افغانستان حیثیت یک دام را برای تمام جوانبی که در امور این کشور دخیلند اختیار کرده است. ژوپه که در گذشته به حیث صدر اعظم فرانسه هم ایفای وظیفه کرده بود، به روز یکشنبه به حیث وزیر دفاع نو فرانسه تعیین شد. در گذشته هم گفته میشد که فرانسه شاید قبل از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در سال 2012 نیروهای خود را از افغانستان خارج کند، ولی بیانات اخیر وزیر دفاع فرانسه این توقعات را بیشتر ساخته است. با وجود آن که جنگ جاری آمریکا در افغانستان از حمایت چندان در فرانسه برخوردار نیست، ولی آن کشور حدود 3,500 نیروی مستقر در افغانستان دارد و تا حال دست کم 50 سربازش را در جنگ‌های افغانستان از دست داده است. اغو موغن وزیر دفاع قبلی فرانسه قبلا گفته بود نیروهای کشورش تلاش خواهند کرد در سال 2011 در یکی از زونهای افغانستان مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان بسپارند. آلن ژوپه در جریان مصاحبه با رادیوی یورپ وان گفته است نیروهای فرانسوی تلاش خواهند کرد مسئولیت‌های امنیتی را قدم به قدم به نیروهای افغان سپرده و در اجلاس لیسبون بررسی خواهد کرد که چگونه امنیت آن مناطق را که در حال حاضر تحت کنترل نیروهای فرانسوی قرار دارند به نیروهای افغان بسپارد. به گفته وزیر دفاع فرانسه این به کشورش موقعی خواهد داد که بر اساس جدول زمانی که تا حال دقیق هم نیست روی این موضوع غور کند که چگونه نیروهایش را با در نظر داشته اوضاع افغانستان تنظیم کند. ژوپه افزود ما روزی از افغانستان خارج خواهیم شد، ولی این کار را زمانی می کنیم که نیروهای افغان آماده ی گرفتن مسئولیت های امنیتی کشورشان باشند. حضور نظامی فرانسه در افغانستان به حیث احضارات امنیتی بر ضد حملات احتمالی گروه های تندرو در فرانسه تلقی می شود. اسامه بن لادن رهبر القاعده ماه گذشته برای اولین بار فرانسه را هشدار داده و هم مسئولیت ربوده شدن 5 تبعه فرانسوی در افریقای شمالی را توسط القاعده تایید کرد. هنگامی که از زنده بودن این اتباع فرانسوی از آلن ژوپه سوال شد، او گفت در حال حاضر دلایل زیاده در دست دارند که نماینگر زنده بودن این 5 فرانسوی است.
صدر اعظم استرالیا میگوید در اجلاس ناتو در مورد اینکه افغانستان مسئولیت های امنیتی کشورش را تا سال 2014 میلادی خود به دوش گیرد بس و گفتگو خواهد کرد. جولیا گیلارد در آستانه جلسه رهبران کشورهای عضو ناتو در لیسبون پایتخت پرتغال در اجلاس پارلمان آن کشور گفت در مورد دو موضوع پیرامون افغانستان بحث خواهد کرد. خانم گیلارد افزود اول روی یک استراتژی قابل قبول مبتنی بر شرایط بر گذار مسئولیت ها به نیروهای افغان تا پایان سال 2014 میلادی و دوم روی تعهدات بین المللی که نباید افغانستان را رها کرد بس خواهیم کرد. تا صدر اعظم استرالیا گفت کشورهای جهان به شمول استرالیا به تعهدات خود برای کمک و حمایت از افغانستان و آموزش نیروهای افغان تا سال 2020 در آن کشور باقی خواهند ماند. استرالیا در افغانستان 1550 عسکر دارد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا با امتای افغانیش زلمه رسول در واشنگتن ملاقات کرد. آنها در این ملاقات روی مسائلی که با آجندای اجلاس ناتو ارتباط دارند، از جمله تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تمرکز نمودند. خانم کلینتون دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
The Lisbon summit will be a demonstration of
اجلاس لیسبون نماینگر وحدت و تاکید بر استراتژی است که ما آن را دنبال میکنیم و هدف ما رسیدن به هدفی است که حامد کرزی در بیانیه‌اش در مراسم تألیف بیان نمود که آن عبارت از تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی میباشد. خانم کلینتون گفت او و همتای افغانیش در اجلاس لیسبون اشتراک میکنند. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا باراک اوباما نیز در این اجلاس اشتراک خواهد کرد. و حال یک بار دیگر شما توجه شما را به سرخطهای باقی مانده این برنامه جلب میکنیم. بر اساس ارقام نشر شده، کانادا کمک‌های انکشافیش را به افغانستان 50% کاهش می‌دهد. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید یک عسکر آن کشور در نتیجه فیر دشمن در جنوب افغانستان کشته شد. حکومت ایالات متحده آمریکا می‌گوید که مراعات و احترام به آزادی مذهبی در افغانستان و ایران رو به خرابی است. ایران از کشورهای پرقدرت جهان خواست تا مانع همکاری میان ایران و روسیه نشود. و ویکتور بوت تبعه روسیه که مظنون به فروش سلامی باشد، پیش از قضاوت ایالات متحده اقامه دعوا نموده که بی‌گناه است و بدون وثیقه و سند بازداشت شده است. بر اساس ارقام نشر شده، کانادا کمک‌های انکشافیش را به افغانستان 50% کاهش می‌دهد. وزیر انکشاف بین‌المللی کانادا به این موضوع اشاره کرده گفت کانادا برای 3 سال آینده، یعنی تا سال 2014 میلادی، سالانه 100 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند. یعنی از کمک‌های کانادا به افغانستان 50% کاهش یافته است و در جریان امین مدت 950 مربی نظامی را برای تربیت نیروهای افغان به کابل می فرستد. عنایت شریف در مورد گزارش دارد از کانادا.
کانادا در 3 سال آینده سالانه 100 میلیون دلار به افغانستان در بخش بازسازی کمک خواهد کرد، رقمی که در خور توجه به نظر می رسد، اما این مقدار به تناسب کمک های چند سال پیش کمتر است. سال گذشته این رقم به بیش از 200 میلیون دلار می رسید. کاهش در مقدار کمک‌های مالی در حال اعلام شده است که کانادا تصمیم گرفته است به عوض پایان دادن کامل ماموریت نظامی در سال 2011 در حدود 1000 افسر و عسکر خود را تا سال 2014 در افغانستان نگه دارد. مصارف این ماموریت سالانه 500 میلیون دلار تخمین شده است. حلقه‌های سیاسی مخالف حکومت کانادا از کاهش در کمک‌های ملکی به افغانستان انتقاد کرده‌اند. پاول دیبار، مسئول حزب دموکرات نوین در امور سیاسی میگوید: ما باید پولهای خود را در بخشهایی که ضرورت است به مصرف برسانیم. در عوض ما پول را از بخش کمکهای ملکی بیرون کشیده و آن را در ماموریت نظامی به مصرف میرسانیم. ولی لارنس کانون، وزیر خارجه کانادا، این انتقاد را نمیپذیرد. فرد فرد کانادایی ها و فرد فرد اطفال کانادایی افغان ها را کمک می کنند که سرنوشت خیش را به دست بگیرند. به هر حال، در کنار آن که کاهشی در مقدار کمک های ملکی کانادا دیده می شود، موارد مصرف نیز تغییر خواهد کرد. تا کنون بیشترین بخش کمک های نظامی و ملکی کانادا در قندهار در ولایت متمرکز بوده است که اکنون در حدود 2800 عسکر کانادایی در آن جابجا شده اند. اما با خروج قوای کانادایی از این ولایت، پروژه هایی که به کمک کانادا پیش برده می شوند نیز در نقاط مختلف کشور پراکنده خواهد بود. کارمندان کانادایی تیم بازسازی نیز از قندهار خارج خواهند شد و جای آنها را آمریکایی ها می گیرند. حتی در پروژه اساسی بند دهله نیز آمریکاییان جریان را از کانادایی ها به دست می گیرند. بف اودا، وزیر همکاری های بین المللی کانادا، دیروز در رابطه با سهمگیری آمریکاییان در بند دهله گفت: آنان بسیار علاقمندند که در اطراف پایه اساسی که ما آغاز کرده ایم برنامه‌های خود را داشته باشند. بدین ترتیب قندهار، جایی که در حدود 150 عسکر کانادایی در آن کشته شدند، پس از سال آینده میلادی هم از نظر نظامی و هم از نگاه ملکی دیگر محور توجه کانادایی‌ها نخواهد بود.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
شما می توانید گزارش ها، خبرها و برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم ببینید و هم بخوانید. صفحه اینترنتی رادیو آزادی www.radioazadi.org. وزارت دفاع بریتانیا می گوید یک عسکر آن کشور در نتیجه فیر دشمن در جنوب افغانستان کشته شد. این عسکر بریتانیایی هینه که با سربازان افغان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند مصروف گزمه بود مورد هدف قرار گرفت. گفته می شود این 345مین عسکر بریتانیا است که از آغاز عملیات نیروها در افغانستان کشته می شود. حکومت ایالات متحده امریکا میگوید که مراعات و احترام به آزادی مذهبی در افغانستان و ایران رو به خرابی است. وزارت خارجه امریکا در گزارش خود در مورد آزادی بین المللی مذهبی در سال گذشته گفته است که در افغانستان در جریان یک سال گذشته احترام به آزادی مذهبی بدتر شده است و گزارش همچنان نوشته است که عدم احترام حکومت ایران بر رعایت از آزادی مذهبی ادامه دارد. گزارش همچنان از کشورهای مانند میانمار، کوریای شمالی، مصر و عربستان سعودی انتقاد کرده است. ایران از کشورهای پرقدرت جهان خواست تا مانع همکاری میان این کشور و روسیه نشوند. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز در یک مصاحبه با چینل تلویزیونی روسیه امروز گفت کشورهای ما در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های تکنولوژیکی ظرفیت‌های عظیم دارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در آستانه تدویر اجلاس روز پنجشنبه رؤسای جمهور ایران و روسیه در باکو پایتخت آذربایجان صحبت می‌کرد. روابط میان روسیه و ایران زمانی به خرابی گرایید که مسکو در ماه سپتامبر سال جاری رسما از پلان فروش راکت‌های نو S-300 و برخی سلاح‌های اساس به تهران منصرف شد. و ویکتور بوت تبعی روسیه که مظنون به فروش سلاح می باشد پیش از قضاوت ایالات متحده اقامه دعوا نموده که بیگناه است و بدون وثیقه و سند بازداشت شده است. این تبعی روسی 43 ساله افسر نیروهای هوایی سابق شوروی با اتهام تروریسم و قاچاق اسلحه هینه که از نیویورک به تایلند پرواز میکرد ناوقت روز سه‌شنبه دستگیر شد. بوت اگر مجرم شناخته شود به حبس ابد محکوم خواهد شد. صدر اعظم تایلند تایید کرد که ویکتور بوت قابل استرداد است، اما وزارت خارجه روسیه استرداد او را انگیزه سیاسی خواند.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا مروری داریم بر روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان و منطقه.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره اینکه ایالات متحده می‌خواهد اختلاف با رئیس جمهور کرزی را ناچیز جلوه دهد. روزنامه به اعتراضات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد عملیات شبانه قوای کماندوی آمریکا در افغانستان اشاره نموده، می نویسد که ایالات متحده برای کاهش هیجان حاضر است در چنین عملیات‌ها نقش بیشتر به قوای کماندوی افغان بدهد تا اعتراضات در داخل افغانستان کمرنگ‌تر شود. روزنامه می افزاید هرچند مقامات نظامی آمریکا از جمله وزیر دفاع این کشور بر ادامه عملیات شبانه قوای خاص آمریکا در افغانستان تاکید میکنند، ولی میگویند که اعتراضات رئیس جمهور کرزی حیران کننده نیست، زیرا او در ملاقات‌های خصوصی هم این موضوع را یادآوری کرده است. با گفته مقامات آمریکا این گونه اعتراضات از جانب رئیس جمهور کرزی چنین معنی ندارد که او متحد خوب نیست. روزنامه از قول وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس می نویسد که گفته است واشنگتن با رئیس جمهور کرزی همکاری را ادامه می دهد زیرا او شریک خوب می باشد. یک مقام بلند رتبه ناتو در کابل گفته است که دامن زدن این ماجرا که گویا بین آقای کرزی و آمریکا و غرب درز ایجاد شده است فایده ندارد. با گفته او با ایجاد چنین جروبست هرگز همکاری را با او متوقف نخواهند ساخت زیرا آقای کرزی رئیس جمهور است. از این رو به نوشته روزنامه مقامات آمریکایی میگویند که برای رفع اعتراضات بیشتر میخواهند در عملیات شبانه بیشتر به قوای کماندوی افغان نقش بدهند تا از افزایش حساسیت ها جلوگیری کنند و به اعتراضات رئیس جمهور کرزی هم تا حد پاسخ بگویند. نشریه گروه بین المللی بررسی بحران ها در شماره اخیر خود به یک مشکل دیگر در افغانستان توجه نموده می نویسد وضع سیستم قضایی افغانستان در حالت فلاکت بار قرار دارد. نشریه از قبل یک تحلیلگر گروه بین المللی بحران ها می نویسد که گفته است سیستم قضایی افغانستان از بالا یعنی از خود ستر محکمه شروع تا به پایان یک منبر زورآزمایی می باشد که بدون توجه به قانون اساسی کشور از اسلام گرایان و رئیس جمهور کرزی حمایت می کند. به نوشته نشریه برای تامین عدالت و حفظ حقوق مردم افغانستان جامعه جهانی و حکومت افغانستان باید هرچی زودتر در سیستم عدلی و قضایی افغانستان اصلاحات بار آورند. نشریه تاکید میکند که جامعه جهانی و حکومت افغان باید برای حاکمیت قانون در افغانستان اولویت بدهند. در غیر آن حقوق مردم افغانستان تلف خواهد شد و فاصله بین مردم و حکومت و مردم و خارجیان در افغانستان بیشتر میگردد.
در افغانستان به خصوص در مرکز کابل شایعات گوناگون توهم با نگرانی های وجود دارند که در صورت عملی شدن تصمیم ناتو برای خروج نیروها و تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان امکان دارد که وضعیت امنیتی افغانستان به وخامت گراید و شماری از کارشناسان این مسئله را یک تصمیم گویا عجولانه تلقی می نمایند. فیض الله قرداش با پوان و دیر صافی موضوع را در میان گذاشته و از وی پرسیده است که نتایج این نشست بزرگ تا کدام حد قابل عملی خواهد بود.
در انتقال قدرت تا 2014 اگر به صورت جدی بکوشند که قوای افغانی را از هر لحاظ ترین و تربیه کنند و تربیه از اینا را تقسیم کنند بین کشورهای مختلف ناتو، امیدوار هستیم که افغانها بتوانند امنیت خودشان تامین میکنن.
استاد صافی گرچه شما به مسئله تماس گرفتین اما بازم سربازای افغان تا چه حدود توان قبولی مسئولیت خود داشت در حالی که شماری از مردم از این موضوع نگرانی دارن و مخالفین هم هیچ نوع تغییری در فعالیت خود نیاوردن.
اگر قرار باشه که در سال 2011 خروج شوه ما فکر نمی کنم که قوای افغانی مبالا و ادا هم بکنن عملا توان ازیره داشته باشند که این مشکلات خود حل و فصل بکنند. اما اگر موضوع دوام پیدا میکنه و تا 2014 این پلان هم میسنجند امیدوار هستیم که تا 2014 با کمک جامعه بین المللی بتوانند که به یک حد خود برسانند که جوابگوی تامین امنیت خود افغانا باشند.
جناب صافی مداخلات کشورهای همسایه یکی از موضوعات بسیار عمده است و تداوم از این مداخلات هم یکان تغییری به میان نیامده و مداخلات ادامه داره. این مسئله تا چه حدودی به خروج سربازای خارجی یا آمریکایی مؤثر خواهد بود؟
ما در صورت از سال 2014 انتقال قدرت به قوای افغانی صحبت میکنیم که باید تفاهم بین افغان ها و همسایه های افغان ها و جامعه بین المللی با همسایه های افغان ها صورت گرفته باشد که اونا از مداخلات بیجای خود دست بردارن، اونا بگذارن که افغانستان در صلح آرامی بسر ببره و بالاخره افغان ها را تضمین بکنن که در امور داخلیشان مداخله صورت نمیگیره. در اون صورت ما میتونیم که به صورت نسبی موفقیت تامین امنیت را به دوش افغان ها بگذاریم. در غیر از اون شاید
دهه های
دیگه هم این حالت
دوام بکنه. پوان ودیر صافی بود که در مورد اجلاس روز جمعه رهبران ناتو در لیسبون صحبت میکرد. در اینجا میرسیم به پایان گزارش های خبری. در یک ساعت دیگر رضوان مراد در استیدیو با ماست.
در زیاد من مقیم نیب قدرمان آریدون که در سهر اتبجی شویدی یا بلی